السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په خبر کې د ورځې 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په خبرونه کې به د خبرونو ویان نجیب امیر او تکنیکی همکار جانتن هم له ما سره وي. په دې غړې کې به د خیبر پختونخوا او دغه سي زني نور ریپورټونه وره د ونیس پروګرامونه مدرسې په اوسنی اثر کې او د نړۍ رنگونه هم لرو او د نن مهمه موضوع د پیښور په آرمی پبلک سکول د برید د یو کال پوره کېدو په اړه دا دغه سي بد دي په اړه د ریپورټونه درورو. خو لومړی خبرونه د نجیب امیر نورو.
نن پر پیښور آرمی پبلک سکول د برید لومړی تلین منزل کیږي. ملاله یوسفزای وایي د ترهګرۍ د ایډیالوژۍ وژلو لپاره تعلیم ضروری دی. امریکایي چارواکي وایي افغانستان کې بې امنی ډېره شوې ده. په پاکستان کې نن د هغو 120 کسان په یاد ویر کیږي چې تیر کال د دسمبر په 14 په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول په برید کې ووژل شول. په وژلو شو کې ډیری د یاد سکول زده کوونکي وو. د دې غمجنې پیښې د تلین په ترڅ کې نن سهار پیښور کې پیل شو مراسمو کې د پاکستانی وزیر اعظم سربیره د پوځ مشر او نورو لوړ پوړو چارواکو برخه واخیسته. نواز شریف په دې موقع په خپل وینا کې وویل بخنواړو تخنیکی سنځوا د پخپلو خبرو کې ویل. زه فکر کوم دا ورځ زموږ د تاریخ برخه ګرځیدلې. نو ځکه زه اعلان کوم چې هر کال به د دسمبر 14 د تعلیم د حصول لپاره د نړیوالې ورځې په توګه مانځو. همدارنګه د آرمی پبلک سکول د شهیدانو پوهنتون د جوړولو اعلان هم نواز شریف وکړ. په همدې حال کې د پاکستان کورنیو چارو وزارت ویلي چې پرون یې د پنجاب په مختلفو جیلونو کې په ترهګرۍ تورن 15 کسان په دار کړی دي. دوه هفتې مخکې د یاد ښوونځي برید په تړاو 4 کسان په دار زړول شوی و. خو د آرمی پبلک سکول شهدا فورم غړو نن مشال لړیو ته ویل چې دوی د حکومت او امنیتي ادارو لکړې کاره مطمئن نه دي. تحریک طالبان پاکستان ویلی چې برید د دوی شپږو وسلوالو د ضربیز عملیاتو په جواب کې کړو. د تعلیم مبارزه او د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالی یوسفزای ویلي په پاکستان کې سیاسي مشران د پیښور پر آرمی پبلک سکول د برید نه پس په ځینو معاملاتو کې یو بل سره همغږي شوي دي، خو ځینې اړین کارونه یې هیر کړي دي. نوموړي پر آرمی پبلک سکول د برید نه پس په پاکستان کې د راغدلو بدینونو په اړه ویل. پاکستان کې کوایو نو لیو په لوه بدون مخې ته راغلي سیاسي مشران سره یو ځای شول، خو یو خوله شول. خو هغه څه چې دوی هیر کړي هغه د راتلونکي نسل د تعلیم پروسه ده. ملاله وایي دوی پر پوځي پاکستانی سیاستوال پر پوځي عملیاتو متفق شول، خو یو هم پکې دا یادونه ونه کړه چې اوس د پاکستان د راتلونکو نسلونو د تعلیمي روزنې اړتیا تر ټولو زیاته ده، سو د سختدریزۍ، ترهګرۍ او نفرت پالنې د ایدیالوژي سره مقابله وشي. ملاله یوسفزای په نړیواله کچه د تعلیم مبارزه ګڼل کیږي. د سند صوبې امنیتي چارواکي وایي چې 4 مهم مشکوک وسلوالې نیولې دي. د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې مشر مظهر مشواڼي پرون خبریالانو ته ویل چې په دوی کې د محمد انور په نامه هغه قسم شامل دی چې په یو وخت د پاکستانی طالبانو، افغان طالبانو، جندالله او ګڼو نور وسلوالو ډلو د غړي په توګه فعالیت کاوه. هغه زیاته کړه چې یاد سړی د بلوچستان سره تعلق لري او د ترهګرۍ په لسګونو پیښو کې د لاس لرلو له وجې د سند حکومت د هغه د نیولو لپاره 25,000 روپۍ انعام هم اخیستل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر کابل ښار د یوې تروریستي حمله مخه نیولې ده. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې حقانی شبکې پر کابل ښار د حملې لپاره 2000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد بوتخاک سیمې ته انتقال کړي، خو د امنیتي موظفینو لخوا کشف او نیول شول. په اعلامیه کې راغلي چې دا چاودیدونکي مواد د حقانی شبکې لخوا د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې کابل ته رالېږدول شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په تصفیوي عملیاتو کې 50 وسلوال مخالفین وژل شوي او 9 ټپیان دي. د دغه وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات په غزنی، لوګر، کندهار، فراه، کندوز او زابل ولایتونو کې ترسره شوي دي. دفاع وزارت همدارنګه ویلي چې دغه عملیاتو پر مهال د ملي اردو 15 تنه منصوبین هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور مانی چې ویلي د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب و. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن مشال لډیو ته ویل وسلوالو مخالفینو پلان درلود چې روان کال د هیواد یو شمیر ولایتونه ونیسي او خپل مرکزونه جوړ کړي، خو نوموړي ویل چې دښمن خپل دغه هدف ته ونه رسید. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته تیره ورځ د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه خپل یو راپور وړاندې کړ. په دغه راپور کې ویل شوي چې وسلوالو مخالفینو د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونو د لا ډیرې مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تایید کړ چې د دسمبر په 13 نیټه به په نیویارک کې د شام د بحران په اړه یوه پلان شوې نړیواله غونډه کیږي. پرون په مسکو کې د روس ولسمشر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر ملاقات وروسته لاوروف ویل چې په داسې ګامونو اخیستلو سلا شوي چې په شام کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد مبارزه کې همکاري او همغږي لا نوره زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته ویلي امریکا د داعش د لمنځه وړلو لپاره د روس سره د شریک کار لپاره تیار ده. هغه ویل چې له پوتین سره پر هغه ټکی سلا شوی چې له مخې باید د شام د مخالفو ډلو ته د نیویارک په خبرو کې د ګډون بلنه ورکړي، خو زیاته کړه چې په دې خبرو کې به داعش او په القاعده پورې تړلې جبهه النصره ډله شامل نه وي. کیری همداراز ویلي چې د ولسمشر پوتین سره په شام کې اترهګرو ضد عملیاتو د ځایونو په اړه د معلوماتو د شریکولو پر موضوع هم خبرې کړې دي. امریکا تر هغې وروسته د ایران خلاف د عملي اقداماتو غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو په پرونی راپور کې ویل شول چې تهران د اټومي صلاحیت لرونکي میزایلو د ازموینې له بندیزونو سرغړونه کړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور چې د برېټانیا، فرانس او جرمني له استازو سره په ګډه د ایران د اکتوبر په 10 د میزایلو د ازموینې په اړه د راپور غوښتنه کړې وا ویلی چې واشنگتن په عملی اقداماتو ټینګار کوي. دا تر دې غړې د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د هوا حالو د کرنسي بیاورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج کرنسی تر مخه یو امریکایي ډالر 103 روپۍ اخستل کیږي او 103 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 50 پیسې او 114 روپۍ، یو پاوند 159 روپۍ 80 پیسې او 115 روپۍ 13 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 80 پیسې او 28 روپۍ 90 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ او 28 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 25 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې او 203 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 201 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم څلور او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم درې او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان وزیر اعظم مشمنه کړي چې د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو د وینې بدل به اخلي. دا په داسې حال کې ده چې نن د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید یو کال پوره شو.
سټیج سره لاندې دروازه مچ په کومې باندې پسان ووتو. پاغلی او کړوناغې کې نیم کسان داسې وو چې زخمی شو ووتو په دروازې باندې، او نیم پکې داسې وو چې هغه ځکه شهید شو.
په آرمی پبلک سکول کې د وجل شوو ماشومانو د میندو پلرونو غم یو کال وروسته هم تازه دی.
صاحب الله بالکل روح خرابټو، بالکل روح خراب شوی، صرف یو دغه فاضله لګېدلې.
او نیس پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې بوارې چې ترکی مدرسې له پاکستان او سره سره توپیر لري. یو کارپوه د ترکی مدرسو پاړه وای
دلته دوی د دنیز دکړو سره یو ځای یعنی عام ټولن په هانه ورته وی، عام ارواح په هانه ورته وی، او هم منطق ور سره دی، هم فلسفه ور سره ده، چې دا ډیر ضروری علم نه دی.
او دا نور ریپورتونه تر څنګ نیس پروگرام د رنگونو نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسوره اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم شمنه کړی دا چې د آرمی پبلک سکول د بچل شو ماشومانو د وینې بدله به اخلي او د ترهګرۍ پر ضد به عملیات دوام لري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف شپاړسم دسمبر د کامی اعظم تعلیم روز او په آرمی پبلک سکول کې د شهید شوو ماشومانو په نوم یې د پوهنتون اعلان وکړ. نن آرمی پبلک سکول کې د دغه ترهګر برید یو کال پوره کېدو دستوري ته په خپله وینا کې نواز شریف وویل چې وجل شوي ماشومانو د پاکستان پوځي او سیاسي مشران د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو لپاره یو موټی کړل او ډېر سر به د هېواد ترهګري ختم کړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
تیر کال په 14 دسمبر په آرمی پبلک سکول باندې د ترهګرۍ پیښې یو کال پوره کېدو دستوري ته خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف وویل چې 14 دسمبر یو داسې ورځ ده چې دوی ته به اوس تګلارې ښایي او اوس وخت راغلی دی چې د ملک نه ترهګرۍ په مکمل توګه ختم کړي.
ایک سال پہلے اسی ماہ کی اسی تاریخ کو یہاں ایک دردناک
یو کال وړاندې هم د دې میاشتې هم په دې نیټه دلته یو ډېره زړه دردونکې بد پیښه شوې وه او دا داسې یو پیښه وه چې ټول قام یې او په افغان کلو. نو زه پوښتنه کوم چې آیا اوس هم وخت نه دی راغلی چې دغه بیګونه ماشومانو وینه تویونکي خپل انجام ته ورسوو؟ آیا اوس هم وخت نه دی راغلی چې مونږه خپل منځي اختلافات ختم کړو، د تقسیم ټول کرښې وران کړو او یو بل سره اوږه په اوږه ملو شو او د دغه ترهګرۍ ناسور د ویښ وباسو؟
دهشتګردي کې ناسور کو جړ سے اٹھا کر بهر پھینکیں.
وزیر اعظم نواز شریف وویل چې دا پیښه کله وشوه، نو دوی هم هغه وخت اراده وکړه چې د ټوپک په ژبه خبرې کوونکو سره به اوس ٹوپک پجبا خبر کولی شی.
اس سانحہ کی خبر ملتے ہی
ددی سانحہ خبر ملاوی دو سرا ز پیخور ترا روان شم. انسانانو خبر اتر ہماوی سر کی دی شی چې د انسانانو پجبا پوهیږي او د پیخور پزمکا قدم اغودو سره زمونږ د بچو توې شوی ویني. ز پې پریکړه تر اور رسولم چې مونږ به په پوره طاقت سره په تر هغه فیصله کون کی گزار کوو او تاسو سره زنن دالاوس هم کوم چې مونږ به ستاسو دغه ماشومانو د وینې د یوې یوې قطرې حساب اخلو.
قطرې کا حساب لیں گے.
وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه چې دوی په ملک کې د سیاسي قوتونو هم مننه کوي چې د پوځي عدالتونو جوړولو او اپریشن ضرب عضب لپاره د حکومت پوره پوره ملاتړ وکړو.
میں اس وقت کہا کہ غیر معمولی حالات
ما هغه وخت وویل چې غیر معمولی حالات د غیر معمولی ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. زه قومي سیاسي قیادت ته هم د عقیدت پرځونې وړاندې کوم چې هغوی په مرسته او اتفاق سره مونږ پوځي عدالتونه جوړ کړل، نیشنل ایکشن پلان یا قومی تګلاره مو جوړه کړه او کلک اراده مو کړه چې دا ځمکه به د ترهګرو نه په مکمل توګه پاکو،
دهشت گردوں سے پاک کر کے دم لیں گے.
وزیر اعظم نواز شریف دا هم ویل چې دغه ماشومان وینی دوی ټول متحرک کړل، اپریشن ضرب عضب او دغه شند د ترهګرې په څومره هم ګامونه دي، نو هغه دغه ماشومان د قربانۍ وجه ده.
اپریشن ضرب عضب نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے.
اپریشن ضرب عضب د ترهګرو ملګانې ماتې کړې دي، د هغوی پټن ځایونه، تربیت ځایونه او هر څه ورله تباه کړی دي او ان شاء الله هغه ورځ لرې نه ده چې ترهګرۍ به په مکمل توګه خاتمه وکړي شي. د پاکستان ګډ ګډ په د امن ډکوي، د تعلیم رڼا ختمونکي او د تعلیم دشمنانو وجود به ختم کړي شي، ځکه چې د تعلیم دشمنان د انسانیت دشمنان دي.
تعلیم کے دشمن انسانیت کے دشمن ہیں.
د پامل دا چې وزیر اعظم میا نواز شریف په دې موقع باندې 14 دسمبر د قامی ازمه تعلیم دروز او په آرمی پبلک سکول کې د شهید شوی ماشومانو په نوم د پوهنتون جوړولو هم اعلان وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمم په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د پېښور پر سکول په برید کې ژوبل شوي یا ژغورل شوي کسان وایي د خپلو ملګرو یاد یې له ذهنه نه وځي. دوی وایي د تیر کال حمله اوس هم په ماسکو کې تازه ده او زوروي یې. د سکول یو استاد وایي د وسلوالو ډزو په وخت یې زده کوونکي له ده راتاو شول. دی وایي په یو د ده ګڼ شاګردان د ده مخې ته وژل شو او دی هم په بدن ژوبل شو او هم یې احساس ټپي شو. په امیر ساحل د تیر کال دسمبر 14 برید پاړه د ژوبلو ژغورل شوو سرګندونې په دې رپورټ کې غونډې کړې دي.
شپاړس کلن اظهر محمود په مسلسل درد اخته دی. تر شپږو عملیاتو یا جراحۍ وروسته هم ډاکتران لا نه دي بریالي شوي چې د هغه د پښې هډوکی جوړ کړي. همدا لامل دی چې هغه هر پل ږدي، هر قدم اخلي، نو یو کال مخکې شوی برید ورته یادېږي.
مجھے کلاس کے دوست بھی یاد آ رہے تھے
جمع دا ٹولگی یا دا کلاس ملگری زخت یادی گی او اغا عملہ میں اس ہم پا ذہن کے تازہ دا کل ہم چشور شی یا سا گڑوڑی ہوئی نام ڈارے گم
دا پیخور پر سکول پا وسلوال برید کے اظہر لگ تر لگا آتا ڈازا لگی دلے ہو دے پا ہاگو گرنو جوبلو شبیو کی شامل ہو چی دا تیر کال دیسمبر شپارسمی دا حملے کار شبیو ول دا پاکستان کے لطر ٹول و خونڑے و حملو یوا وا پا دی برید کی یو سلو دو وشت زدکہ ان کے چی زیاد تر ای حلکان ول وو وجل شول پا دوی که تر ٹول و کام عمرہ او یوازینه انجلی دا شپگو کلونو وا په حمله کې د سکول د یوې پرنسپلې په ګډون د عملی 22 کسان ووژل شول. د آرمی پبلک سکول د ریاضي استاد ذوالفقار احمد وایي د حمله پر وخت زده کوونکي د تورغوند شول.
د سره کوم د کوم وخت چې زموږ له ګډون د سټوډنټ ماته ټول د سره ته ول کسنګ چې چرګ د بچی راتو شي وي د غرنګ او زه بالکل هیلپلس هم په دغه وخت کې.
د حمله پر مهال ذوالفقار احمد د ریاضي په کلاس کې وو. تر برید یو کال وروسته لا هم د هغلاس نه دی جوړ شوی. دا وای زخم به جوړ شي خو د احساس او روح ټپونه به تل تر تل زوروي ځکه چې د د ټولګي له 12 څخه زیات ستکونکي د د مخې ته وشل شول.
بالکل روزانه په د ورځې د 100 زل یادېږي هغه چهره چې کوم ما سره په یوځه باندې و زما د خپل بچو غوندې و هغه چې کوم د زما سترګو مخ کې ما سره یوځه پرې وطن یادېږي راته.
برید د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې پیل شو. لگ تر لگا شپگ و اسلوال چې د ملیشت ځواک جامعه اغوستی وی د سکول ودانه شا تا غون شول او حال تا خپل سپین موټر تا چاودن ورکړه. دوی د خوونځي پر دیوالونو واوختل او په دوو ډلو یې ځان وویشه. یوې ډلې پر کلاسونو یا ټولګیو برید وکړ او دویمه هغه د تالار یا اډیټوریم لوري ته ورغلله. د حال یا تالار د نن هغوی لسلو څخه زیات هغه زده کوونکي ووژل چې د ابتدایي طبي مرستو یا فرست ایډ روزنې ته ورغونډ شوي ول. په تالار کې ژوبل شوی علی خان وای وسروال د حال لورستی وره ورننوتل.
مو ورستو مله پته ولګی چې لکه ورستو باندې سونو مخ کې منډ کې ز دوی ګولې ولګین چل تا منډ کړل ته بیا چې ولګی را لړې شو ال تا ک سانډي را جمع شو نو هغه بر راغلو د شتګر لاندې را ورسیو نو هغه بیا فایرینګ وکړو چې کوم ژوندۍ هغه بیا شنو هغه کې بیا په لاس ولګی.
وسلوالو چې د خوندزی په بیلابیلو ځایونو کې خلک وژل نو ورسته د پاکستانی پاوز له کمانډو سرتیرو سره په ډزو کې دوی هم وژل شول. د وسلوالو طالبانو یو بیان د برید ذمہواری ومنله او دلیل ورکړ چې دا په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پاوز د عملیاتو خبرګون او په هغو عملیاتو کې د وژل شویو بدل وو. په حمله کې د فلکناز دورانی دوه ځامن وژل شول. نوموړی وایي هغه ورځ به یې هیر نه شي چې څنګه دې په روغتون کې د خپل 14 کلن زوی مړی لټون کاوه.
سیف الله بالکل روغ رمټ او بالکل لو خراب شوی صرف یو د پازړه لګیدل بس بیا تا ولاړم چې بیواله.
د دورانی کوروای د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوز عملیاتو د دوی غم نه دی کم کړی. د نور الله او سیف الله پلار تحسین الله دورانی وس هم وایي چې د سکول امنیت سیمواری ته انتظامیه و
د دې د سکول انتظامی ذمہ دار ده ایڈمنسٹریټر د دې ذمہ دار ده.
پر سکول په برید کې جوبل شوی اظهر محمود البته د خپل روغتیا فکر وړی دی. ډاکټران وایي دوی ښایي د هغه د پخې په اړه زیات څه ونه کړی شي. د برید ټپونو او ویرې د نوموړي زده کړې اغیزمنې کړې دي.
اوس به زه بل امتحان ورکوم او بیا به ګورم چې څه نتیجه راځي.
پر هر څه سربیر اظهر محمود ژمن دی چې د ده صحت په ښه شي. نغواړي د برید پر درد کړاو او اغیز سربیره یو عادي ژوند ولري.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوا یو ویش کیلو هرڅه او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرڅه اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو رنن د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال بریډیو کال پر شو په دې خنړې پیښه کې د یو سل دوه شتو زده کوونکو ماشومان په ګډون یو سل وسل وخت کسان وژل شو. د دغه برید د یو ژوبل شوی زده کوونکی علی خان سره زم همکار سلان یوسفزی مرکه کړې ده. نو راځي چې وورو چې علی خان د دغه پیښې حال څنګه بیانوي.
چې فایرنګ وشو مخ ټولو درېدو شي لکه خطرناک فایرنګ وو. دے کے دروازہ پر ڈزر شمو چر اسٹوڈنٹس تھی اخبل اسکول اخبل اسکول اسٹوڈنٹس تھی وہ حال لارا ننوزی اور چھ دروازہ ڈزر چھ کلا نکڑا وہ دروازہ ماں تکڑا دروازے ماں تکڑا بس ڈائریکٹ فائرنگ شروع شو نو بیا ہم پوئی شو چلا کر آغد حالات صحیح نہیں
تو بدا ٹیم کے سونا اسٹوڈنٹان بدا سی کیا ہو بڑے سائڈ دروازوں والے تختی دلی موقع بڑا
نہیں تھی وہ پہلا فائرنگ پر اسٹیج بنے اکڑو اسٹیج سرا لاند دروازہ وچ بکو می بانے کسان ہو تو پاگی اوکڑو ناگی کی نیم کسان دا سیو چے زخمی شو ہو تو پا دروازے بانے او نیم پاکی دا سیو چاگ دا کے شہید شو
تا سو اوکڑل
سلیو لیدل رس تو بانے سنو مخ کے ممند اکڑا منڈ کے زا دوے گولے ہو لگیدن چل تا ممند اکڑا لتا بیا چو لگی را لڑا شو ال تا کسان دیر را جمع شو نو آگو بر را ہو چے آگا پوری آگو را رسیدو لاندے دشتگرد لاندے را رسیدو نو آگو بیا فائرنگ وکړو چې کوم ژوندۍ وغو بیا شنوغه کې بیا په لاس ولګي
ته اول په کوم ځای لګیدل
اول په خپو ولګي
او ټوټل سوډا دې لګیدل
درې ډېر زخمونه کې خو دو چې والے
دوی په حال کې د نن د نارې تکبیر
ها ها
د کوم ټیم کې وحال لکه ما شومان کې دزونه کول
چې ما شومان چې حال ولا ټول لاندې شو چې ولګي دوی حال کې لکه ټول لاندې شو سو او تو سو لاندې بس زخمیان شو سوک شہید شنو آگے نا پس دو بیادا چیز والے
تا مانی تی کم دا آخیر دا شویل دا تا پروت وی بیادو سو دیر آگل بتایا دا زو
پروت و چی دو کل را ورس دوی موزیلا نو بیای را بانے فائرنگ ہو کلا حال کے بس عرض ہے کہ وینی وینی پراتی ہے کمزا کی شہیدان و کمزا کی زخمیان پراتو لکا چی نشو پر پاس دلے او نوری وینی وی لگی ہو لگی وہ
چرتا لگی دلے واقعی کی رسی دلو جو وہ پس لگی دلے وہ چرتا لگی دلے
اور دا ڈریسنگ روم دا گتی ہو لرگی گتی ہو نو اور آگے خستہ اور ڈریسنگ روم ہے میڈم آنے اور وہ لگے دو میڈم چی مصر را پاس ہو لنم پا میڈم اور لگے دلے ہو آگے نا اور اور آشی دا شوئے ہو آگے نا اور چیرز اور آخستو چیرز نا بیا ڈریسنگ روم آخستو آدھا گتی ہو
اندازتن تا تو خوب دا ٹیم اندازن لگی خستا پا خیال باندی دا دے استارا دخمی کی دونا پس پا تینر لومبی جو سوکر آگلی جی سونا ٹیم بگی لگی دی
ٹیم خدا سے چی 10:30 ویش فائرنگ شو پہلا فائرنگ کی مو زخمیان شو او لگیو یعنی نہ بعد چ ایمبولنس کی مو ریسکی ولا وہ کلو آرمی ولا راولو او وہ کو ایمبولنس نہ ما کو لا کالو کلو 12:30 بجے تے دی حملے
ذمہ داری دا چا دا چا سو سو لگا اخر سو جو جدا چلو شو
دی بارے کہ اس مسے لے شو جے چا کڑے مو لا کو اس پتہ نور چال پتہ نشتے چا سنگ کم زنا راغلیو چار چار چار اس سنگ رنن ہوتی دے خو چال ہم داسے پتہ نہیں شرا تے تاسو
پی پی ایس کے سبق وی کر دے جرا کر دے تاسو پتہ ای پی ایس سیکیورٹی سنگ کا ہے نہ تے سو پگے دا نہ نو کے شو
ای پی ایس نہ ای پی ایس سیکیورٹی خو ډیر سخت ہوا خو پ دی ورزو کہ داسے نرم شوی ہوا
سو نرم دی شوی ہے نرم شوی
ہم دی ہفتے کی داسے نرم شوی چ لک پ گیٹ بانے و یو یا دو آرمی والا سیکیورٹی گارڈ او نور داس چرتن اوس سنڈو کے چکم دیولونه دی دی اغه دغه به سوګ نه وو
او دغه نه مخ کې ولې دی ولنو سره سکیورټي و
دی نه اوخ مخ کې ولا کینټین سره نه اوسو او نور زینو کې بم نه اوسو یار نه وای
تاسو د پیښور په آرمی پبلک سکول کې د شوبل شوی زده کوونکی علی خان مرکه اوریدل چې زم همکار سلان یوسف سی ور سره کړی و
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
دا پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید د یو کال پوره کېدو په مناسبت تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري د پاکستان حکومت په پیښور کې په دغه سکول تر برید وروسته ترهګرې د مخنیوي او د ترهګرو د ځپلو په مقصد یو شمیر اقدامات وکړل خو آیا د وجل شو زده کوونکو ماشومانو میندې او پلرونه له دغو اقداماتو مطمئن دي او که څنګه په دې اړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسفزي د وجل شوو ماشومانو
میندو او پلرونو لخوا د جوړ کړل شوی تنظیم ای پی ایس شهدا فورم له یو غړي فضل خان ایڈوکیټ سره خبرې کړې دي. په لومړي سر کې د حکومتي اقداماتو په اړه د نوموړي نصر غوښته دي. ناغوای
مونږ د شروع وخت کله چې دا واقع شو هغې نه پس حکومت چې کوم د نیشنل الیکشن پلان اعلان وکړو کوم 21 ترمیم ار څه پیښ شو مونږ حکومت سره مرسته کولو اراده وکړه او مونږ دوی سره ولاړو. زمونږ بیسک بنیادی دغه مطالبه وه چې یاره کم از کم د دې ای پی ایس واقع چې کوم مجرمان دي دی دیتی کې فرې کردار ته ورسېدلی شي. خو د یو کال تیریدونه پس هم د وفاقي حکومت او سره د عسکري ادارو زبا ناکامي ویم چې تر اوسه پورې هغه مکمل توګه باندې د دې ای پی ایس واقعیا کې ککړ هغه کسان چې کوم دی په خپل منلی و چې دا کم از کم اویش او اتیش کسانو په دې عملیاتو کې حصہ اخیستی وه خو هغه کې فرې کردار ته ونه رسېدلی شو. او اوس د یو کال تیریدونه پسې صرف یو څلور کسان پانسی عوامو ته ښکاره کړه چې دغه مونږ دې واقعیا کې سزا کړي دي او پانسی کړي دي. د کوم نه چې زموږ د ای پی ایس د شهدا والدین مطمئن نه دي.
نه ولې نه یې مطمئن دغه پانسی چې کوم ورکړی شوی دي و چې کسان نورم په هغه د دې په ولکه کې دي د هغه خلاف تحقیقات روان دي.
دغه ځکه چې دی دا چې کوم مجرمان دي نیولې و دای د ملک پراپر کم عدالت ته داغه مخ ته نه دی راوستلې نه میډیا ته نه عوام ته او په ذات سپیشل باندې مونږ ته مونږ نه په اعتماد کې اغشتو نه د دې کسانو کم رول دی په دې واقعیا کې ادا کړو داغه باره کې د دې واقعې سره داغه تعلق باره کې هیڅ قسم کلیرنس مونږ ته نه دی راکړي یا کلیریفیکیشن یا وضاحت مونږ ته نه دی کړي. نو مونږ سو وګڼو چې آیا دا هغه کسانو چې کوم په دې آرمی پبلک سکول واقعیا کې عملی طور باندې ملوثو یا آیا دا خلک فیسیلیټیټر وو آیا دا خلک بیرونی طور باندې دی کې ملوثو یا اندرونی طور باندې ملوثو. خو په ظاهره چې کوم حالات مونږ ته ښکاري دا واقعیا خو په ځنګل کې نه و شوې دا په یو آباد ښار کې او د یو غټې ادارې زیر انتظام د سکول په کمپاؤنډ کې شوی وه. نو آیا دی کې په نور چا باندې څه ذمواریانې نه راځي صوبایي حکومت باندې په دې کې لا انفورسمنټ ایجنسیانې دي دی کې نور کم فیډرل او صوبایي محکمې دي آیا د دې خلکو څوک ذمہ داران ټاکلې شوي دي که نه؟
تاسو د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو د میندو پلرونو لخوا د جوړ کړل شوی تنظیم ای پی ایس شهدا فورم د یو غړي فضل خان ایڈوکیټ مرکه اورېدل چې زم همکار زلان یوسف زی ورسره کړې و. د پېښور آرمی پبلک سکول د برید د یو کال پوره کېدو وروسته د بیلابیلو شخصیتونو احساسات مخې ته راغلي دي. په دې کې زیاتره بیانونه په سوشل میډیا راغلی دي. یا زمون همکاري ملیحا امیرزاده په ټولنیز میډیا د مختلفو شخصیتونو لخوا د خبرو شوو احساساتو د دې بیانونو په اړه یو ریپورت جوړ کړی دی. راځي چې ورته غوښ شو.
له سوات سره تعلق لرونکي د نوبل امن انعام ګټونکي ملاله یوسفزئی د پیښې د قربانیانو په یاد کې جوړ شوی یو تقریب کې ویلي چې له ټولو غوښتنه کوي پر ټولو مسلمانانو د ترهګري تور نه پورې کوي. هغې وویل د ترهګري د مخنیوي لپاره پکار ده چې معیاري تعلیم عام کړل شي چې دا ډول د ترهګري او نفرت نظریې ته ماتې ورکړل شي. له هند سره تعلق لرونکي د تیر کال نوبل امن انعام ګټونکي کیلاش ستیارتی په ټویټر پاڼه لیکلي چې د ټوپک د ډز تر آوازه د معصومو انسانانو ژړا په میلیونونو وار زور ورده. په پېښور کې د تعلیم او بشري حقونو لپاره مبارزه کوونکي ثنا اجاز په ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د سکول برید وژل شو ماشومانو میندې پلرونه د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي او د مشرتابه د دریس پوښتنه کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په ټویټر پاڼه لیکل شوی د آرمی پبلک سکول وژل شو ته ولس د عقیدت پرزونې وړاندې کوي. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په ټویټر باندې لیکلی چې نه خو دغه پیخه هیرولې شي او نه بخلی شي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د هیواد بهرنیو چارو وزیر بیان خپور کړی چې وایي تیر کال په برید کې د ماشومانو وژنې بزدلانه عمل غندنه کوي او د پیښې قربانیان یادوي. جان کیری ویلي چې په واشنگټن کې لبریده د ژوندیو راوتلو ځینو زده کوونکو سره ملاقات وکړ چې دوی د پاکستانی قوم د مقاومت او لوړې حوصلې مثال دي. دغه په خبره دا ټولو لپاره یوه یادونه ده چې ښه خلک د ترهګري او د وسلوالو د زهرجنې نظریې خلاف متحد دي. په پاکستان کې د برېټانیې های کمشنر په خپل ټویټر باندې لیکلي چې یو کال مخکې د ترهګري په یرهونکې پیښه کې د وژل شوو کسانو په یاد کې د هیواد جنډا نیم ځوړنده ده. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په ټویټر باندې لیکل شوی دي چې یو وار بیا د تشدد د هر قسم غندنه کوي چې پکې په تیره پر ماشومانو بریدونه خوفناک دي. د هندي فلمونو ستوري رانی مکرجی په خپل ټویټر باندې ورکړي چې په پاکستان کې د هغه نوې سندرې په خپرېدو یې وژړل چې وایي ماته د دښمن بچو ته زده کړې ورکول دي. د دستاویزی فلمونو پاکستانی جوړونکو او آسکر ایوارډ ګټونکو شارمین عبید په خپل ټویټر پاڼه د آرمی پبلک سکول د وژل شوی پرنسپل تصویر لګولې. د پیښې وژل شوی اتلان بللی او هغوی ته سلامي کړې.
د مليحه میرزاده رپورت موریدو اوس په خبرو کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د نجیب عامر نملند خبرونه وره.
په پاکستان کې نن د هغو یو سلو سلویختو کسانو په یاد ویر کېږي چې تیر کال د دسمبر په شپاړسمه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول په برید کې ووژل شول. په دې اړوند د پېښور آرمی پبلک سکول کې مهمه غونډه وشوه چې ورکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ګډون وکړ. د تعلیم مبارزه او د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ وایي په پاکستان کې سیاسي مشران د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید نه پس پر پوځي عملیاتو یو خپل شول خو د ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره تعلیمي مبارزه هیره کړه. د پاکستان کورنیو چارو وزارت ویلي چې پرون د پنجاب په مختلفو جیلونو کې په ترهګرۍ تورن 15 کسان په دار زړولې دي. دوه هفتې مخکې هم څلور کسان په دې تور په دار زړول شو چې تیر کال پر ښوونځي د برید پیښه کې لاس درلود. د سند صوبې امنیتي چارواکي وایي چې څلور مهم مشکوک وسلوالې نیولې دي. په دوی کې د محمد انور په نامه هغه کس هم شامل دی چې د سند حکومت د نیولو لپاره 25,00,000 روپۍ انعام ټاکلو. جرمنی د خیبر پښتونخوا حکومت سره د روغتیايي خدمتونو د برابرولو لپاره مرسته کوي. په دې 15-کلنه پروژه کې به د ملاکنډ، چترال، کوهات او مردان ضلعو خلکو سره مرستې وشي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په بودخاک سیمه کې د 2000 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو په نیولو سره په کابل ښار د وی لوی تروریستي پیښې مخنیوی کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په تصفیه عملیاتو کې 50 وسلوال وژل شوي او 90 پیاندي. د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور مني چې ویلي د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب و. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تایید کړ چې د دسمبر په 13 نیټه به په نیویارک کې د شام د بحران په اړه یو پلان شوی نړیواله غونډه کیږي او امریکا تر هغې وروسته د ایران خلاف د عملي اقداماتو غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو په پرونی راپور کې وویل شول چې تهران د اټومي صلاحیت لرونکي میزایلو د ازموینې له بندیزونو سرغړونه کړې.
لاند خبرینم د نجیب عامر نواری د لوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی دراسي چورته غوښو.
دا مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره برخوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د اسرائیل د لرغونی آثار او کارپوهان وای چې وېش سوه کاله زوړ د خاورې یو کانی موندل دي چې په دغه کانی د داسې بچا مهر نقش دی چې په انجیل کتاب کې ذکر شوی دی. د خاورې دغه کانی نیم انچ دی او د یهودی قبیلې د بادشاه هیزوئی کا دستخط پرې موجود دی. دغه کانی د هیبرو یونیورسټۍ یوې ډلې بیت المقدس زوړ خات ګیر چاپیر دیوار سره نږدې یو قدیم ځای کې موندلې دی. د هیرزی کا ذکر په انجیل کې په خو ټکو کې شوی دی. د دې نه علاوه د اشوري بادشاهانو د تاریخ ذکر هم پکې موجود دی. که څه هم دغه مهر په 2009 کال کې موندل شوی وو، خو په هغه وخت کې د دې خبرې ذکر نه و شوی، خو د ساینسي معاینې وروستو دا خبره څرګنده شوې ده. دا لومړی ځل دی چې د یوې ساینسي معاینې وروستو د یو پخوانی بادشاه د مهر نښې موندل شوي. یورپ د لیزا پات فاینډر نومي یو نوی مصنوعي سیاره خلاته لګلې ده چې مقصد یې لازمه کې نه په لکونو کیلومتره لري د کائناتي فزیکس پیچلې ازماینې کول دي. دا مصنوعي سیاره ان ټیکنالوژیز تجربې بکی چې کشش ثقل چپو موندلو لپاره پکار وي. دغه چپې په کائنات کې د عظیم واقعیت وروستو د زمان او مکان وروستو په وجود کې راځي. د دې ټیکنالوژي په مرسته د بلیک هولز په خپل منځ کې د انزمام موندلو کې به هم مرسته وکړي. پات فاینډر نومي سیاره د فرانس ګیانا د یو ویګا راکټ په مرسته مدار ته لګل شوې ده. دا مصنوعي سیاره له ځمکې نه شاوخوا 15 کیلومتره لري د لمر سترګې په لور ځي. تمه ده چې یورپین سپیس ایجنسی ایسا مشن به تر یو کال پورې دوام ولري. په پات فاینډر سیاره کې یوازې یوه آله لګېدلې چې د سرو او پلاتینیم نه جوړه شوې ده. کارپوهان وایي په ځمکه داسې ازماینې مخکې هم شوې دي، خو دا په خلا کې د دې نوعیت لومړۍ ازماینه ده. د امریکا خلای اداري ناسا د پلوټو سیارې نوي تصویران خپاره کړې دي چې پکې په واضح توګه په سیارې د واوري ډک غرونه او کندې ښکاري. د پلوټو سیارې دغه تصویران نیو هورایزن خلای جاز د تیر جولای میاشتې په 14 نیټه اخستی وو. دغه تصویران 80 میټره پکسلز لري، یعنی ډېر په واضح توګه دغه تصویران کتل ممکن دي. په دغه نوي تصویرانو کې د پلوټو په سیارې موجود د واوري لوی ګټونو او کندې ډېر په واضح توګه ښکاري. تر دې وړاندې هم خلای جاز د پلوټو سیارې تصویران زمکې ته لیږلي وو، خو تازه تصویران له هغونه شپږ چنده زیاته واضح دي. پلوټو سیاره له ځمکې نه 3 ارب میله په فاصله کې ده او نیو هورایزن خلای جاز د دغه سیارې 80 کیلومتره علاقې تصویران اخیستي دي. نیو هورایزن خلای جاز د پلوټو سیارې له 7000 میله په بلندۍ کې دغه تصویران اخیستي ول. نړیوال خلای مرکز ته د سامانونو لیږلو سلسله د 100 میاشتو ځنډ وروستو بحاله شوې ده. په دې لړ کې د امریکا په سامانونو سنبال خلای جاز نړیوال خلای مرکز ته لیږل شوې دي. په تیرو 100 میاشتو کې دا لومړی خلای جاز دی چې نړیوال خلای مرکز ته سامان وړي. امریکا خپل اخري خلای جاز په اپریل میاشت کې لیږلی وو. اټلس 5 نومي راکټ کیپ کارنیوال ایرفورس سټیشن نه د 3 ورځو خراب موسم وروستو خپل منزل ته لیږل شوې دي. په دغه خلای جاز کې 3500 کیلو نه زیات سامان بار دی چې پکې خوراک، سکاک، جامې، د کمپیوټر آلات او نور سامان شامل دي. دا وخت په نړیوال خلای مرکز کې یوازې د 10 میاشتو سامان پاتې دي. د امریکا خلای ادارې ناسا دوه شخصي کمپنی اوربیتل اے ٹی کے او سپیس ایکس ته خلای مرکز ته د سامان وړلو ټیکا ورکړې وه، خو دغه دواړه کمپنی په دې پروژه کې ناکامه شوي ول. موګیکین وایي چې د نوي شمیرو تر مخه په نړیوال معیشت کې د ودی باوجود په لومړي ځل په نړۍ کې د کاربن په اخراج کې د کمی هیلي پیدا شوې دي. په دې دقیق کې شامل ساینسدانان په دې اندي کچري چین د کوئلي په استعمال کې کمی او هغه انرژي استعمالوي چې ماحول ته زیان نه رسوي، نو دا خبره ممکن ده. په دې دقیق کې شامل د یونیورسټي آف انګیلا پروفیسر کورن لیمیټډ په دې خبرې سره اتفاق کوي چې چین داسې ګامونه پورته کړي چې د کاربن په اخراج کې کمی راغلي دي، خو هغه هیواد اوس هم په نړۍ کې تر ټولو زیات د کاربن اخراج کوي. په دې فهرست کې هند په 3 نمبر دی او محققین په دې اړه خپل اندېښنې هم ښودلې دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 2 نمبر فلم د جیمز بوند سپیکټر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 600 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 3 نمبر فلم دی ګډ ډایناسور دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 550 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے 2 په لومړی نمبر دی، فلم کرامپس په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی ګډ ډایناسور دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم هیټ سټوري 3 دی چې تر اوسه پورې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم تماشا دی چې تر اوسه پورې د 6 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم پریم رتن دن پایو دی چې تر اوسه پورې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالی ووډ وتلي اداکار رسل کرو او رائن گوسلنگ نوې فلم دی نایس گای لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د 1970 لاس انجلس ښار ښودل شوی چې رسل کرو او ریان دواړه شخصي پلټون کې وي او د هغه جنې په لټه کې وي چې لا درک شوی وي. د پلټونو پر مهال دواړو ته معلومه شي چې دا یو غیر معمولي معامله نه ده او په دې کې ډېر لوی کسان پکړ وي. فلم دی نایس گای به د راتلونکي 2018 کال د مئی په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Equanimity. Quality of being calm.
Who is it?
Messenger service.
Even tempered.
You're a private investigator?
Just $20 in there, all right? Just take it.
No, not here for that. I'm a messenger. Give me a lift, Arnold.
No!
Yeah, come on.
I'm not in the yellow pages. But if you got trouble with someone, you might ask around for me. Jackson Healy.
I work for the Department of Justice. My daughter, Amelia, is in danger. Please, find her. Protect her.
Jack Healy, I'm not here to hurt you, so I'm gonna ask you a question.
No. How stupid do you think I am? I got a license to carry.
There's a couple of people I trust say you're pretty good at this. I want you to find Amelia.
The mob is trying to spread its operation to Los Angeles. Somehow, Amelia is involved.
One thing we know for sure, something funny's going on.
د هالیوډ فلمونو مشهور سپرمن او بیټمن کریکټرز نوې فلم دویم ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم بیټمن ورسز سپرمن ډان آف جسټس دی. دا فلم به د راتلونکي کال 2018 د مارچ په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اداکارانو بین افلیک، هنری کیول او ایمی ایډمز کار کړی دی. دا فلم زاک شنایډر ډایرکټ کړی دی. د فلمونو ځینې ویب پاڼو تر مخه دا فلم د 2013 کال کې جوړ شوی مین آف سټیل دویمه برخه ده. د فلم په ټریلر کې ښودل شوی چې کلارک کین او بروس وین for Lumbrizal Milavigi.
Mr. Wayne. Clark Kent, Daily Planet.
What's your position on the bat vigilante in Gotham?
Civil liberties are being trampled on in your city. People living in fear. He thinks he's above the law.
The Daily Planet criticizing those who think they're above the law is a little hypocritical, wouldn't you say? Considering every time your hero saves a cat out of a tree, you read a puff piece editorial about an alien. You could burn the whole place down.
Most of the world doesn't share your opinion, Mr. Wayne.
Maybe it's Gotham City and me. We just have a bad history with freaks dressed like clowns.
Boys! Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love bringing people together. How are we?
Lex.
Hi, hello. Lex, it is a pleasure. Ow! Wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person.
She with you?
I thought she was with you.
د هندی سینما مشهور اداکارانو دیپیکا پادیګون، پریانکا چوپلا او رنویر سنگ نوې فلم باجیراو مستانی په روانه میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم مشهور ډایرکټر سنجی لیلا بنساری جوړ کړی دی. دا فلم په 19مه سیزه کې د هند مراټا پښوا یعنی د وزیر اعظم باجیراو او د هغې دوی مخزې مستانی په جون جوړ شوی دی. د باجیراو په اړه په هند کې مشهور ده چې ټول یو سلویغ جنګونی کې برخه اخیستې وه او په یو جنګ کې یې هم شکست نه خوړلې.
ارے دربار میں جو دنیا سے لڑ جائے وہ عشق، جو محبوب کو دیکھے تو خدا کو بھول جائے وہ عشق.
اس گستاخی کے لیے تمہیں سزا بھی مل سکتی.
کس کی تلوار پر سر رکھوں یہ بتا دو مجھے. عشق کرنا اگر خطا ہے تو سزا دو مجھے.
آپ ہم سے ہماری زندگی مانگ لیتے، ہم آپ کو خوشی خوشی دے دیتے، پر آپ نے تو ہم سے ہمارا غرور چھین لیا.
बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं मस्तानी,
और एक साथ रुकते भी है।
نہندی سینما مشہور اداکار اکشے کمار نے فلم ایئر لفٹ لمڑے ٹریلر پوشہ بے دے دا فلم پر رختینی واقعات جوڑ دے پر فلم کے اکشے کمار ہندی نژاد کویتی سوداگر بھی پر فلم کی خودرشی بھی چپ نور لسوا نویم لسیزہ کی عراق پر کویت قبضہ کری وی اور پہاگا وقت کے دیر زیاد ہندی وگڑی پر کویت کی کاروبار اور مزدوری کوی اور دہاغو درائی وستلو لفار پر لوے کچا آپریشن شروع شوی بھی پر فلم کے دہاغ وقت واقعات خودر شوی فلم ایئر لفٹ با 2018 کال دا جنوری پر دوشتما نیٹا نمائش دفارا اڑانی کی گی۔
1990 تک کویت میں میرے نام سے کچھ لوگ ڈرتے تھے، کچھ لوگ جلتے تھے، لیکن میرے نام سے سب لوگ جڑنا چاہتے تھے۔ مگر اسی سال اگست میں حالات ہم پہ ایسے حاوی ہوئے اور 170,000 ہندوستانیوں کی طرح اس نام کی بھی کوئی قیمت نہیں رہی۔ ایک یہ کہ دنیا انہیں بھول چکی تھی، دوسری اس بات کی سمجھ کہ آج انہیں بچا سکتا ہے تو صرف وہ دیش جسے انہوں نے خود یاد کرنا بند کر دیا تھا۔ ایئر لفٹ ہندوستانیوں کے لیے ہندوستان کی سب سے کامیاب کوشش۔
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل۔ اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ، په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم۔ تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم۔ دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش۔
مشال ریڈیو تا سور اوریدن کو اس وقت شویدی دا انیس خبرونی مدرسی پا اسنی اثر کے دا خبرونا احمد شاہ آسمی جوڑ کردی دا دا خبرونا منگ مخ کی ہم نشر کردی دا راسی چی ورطا غکشو۔
مدرسی پا اسنی اثر کے د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په سنی اثر کې مز احمد شاه اعظمي هرکلی کوم۔ په پاکستان کې مدرسې د دغه هیواد له جوړېدو سره سمې جوړې شوې چې دا مهال یې شمیر د یوې اندازې له مخې د 40,000 شاوخوا دی۔ په دغو مدرسو کې څه باندې 100,000 طالبان دیني زده کړې ترلاسه کوي۔ په پاکستان سربیره په یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې هم مدرسې شته چې د خپل وضع کړل شوي قانون سره سم یې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي۔ ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې د حکومت تر انتظام لاندې د دیني زده کړې سلګونه مرکزونه فعالیت کوي۔ دا چې د ترکیې د دیني زده کړو مدرسې یا ښوونځي د پاکستان له هغو سره څه ډول توپیر لري، مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده۔ په ترکیه کې د عثماني خلافت پر مهال یو شمیر مدرسې فعال وې چې دینی درسونه پکې شودل کېدل، خو په 1923 میلادي کال کې د مصطفی کمال اتاتورک لخوا د جمهوریت تر اعلان وروسته مدرسې وتړل شوې. څه موده وروسته د خلکو د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره د دیني زده کړې د لنډې مودې کورسونه پیل شول چې دورانیه یې دوه یا درې میاشتې وه. دا هغه وروسته د خلکو د اړتیاو او غوښتنو پر اساس د امام خطیب لیسې په نامه د دیني زده کړو د مدرسو یا ښوونځیو بنسټ کېښودل سو، او لومړی امام خطیب ښوونځی یا مدرسه په 1955 میلادي کال کې په استنبول ښار کې پرانستل سو. څه موده وړاندې ترکیې ته د سفر پر مهال همدغه ښوونځي ته چې استنبول انادولو امام خطیب لیسې نومېده ورغلم. کله چې مې د لیسې له مشر جاوید اردریم څخه په دې هیواد کې د امام خطیب لیسو د پرانستې په اړه وپوښتل، نو نوموړي وویل
Ülkemizde İmam Hatip liselerimizin tarihi 1950.
په ترکیه کې د امام خطیب خوانځیو یا مدرسو تاریخ 1950 کال ته رسیدي. په 1950 کال کې د دې خوانځي د لومړني مدیر او بنسټی خودونکې محمود جلال اوکتن په زیار په هواد کې لومړی امام خطیب خوانځي پرانستل شو. هغه وخت دیموکرات کون په واک کې وو. عدنان مندرس وزیر اعظم او توفیق الری د خوانې وزیر وو. هغه وخت مدرسې تړل شوې وې او د دینی زده کړو لپاره یوازې د لنډې مودې کورسونه ویل کېدل. نو په همدې وخت کې محمود جلال الدین اوکتن یو پروژه جوړوي او په انقره کې د ښوونې او روزنې له مرکزی وزیر توفیق الری سره شریکوي او بیا پریکړه کیږي چې باید د امام خطیب ښوونځي بنسټ کې خودل شي. هماغه و چې په 1950 کال کې په استانبول کې د دې ښوونځي بنسټ کې خودل شو.
د نوموړي په وینا تر دې وروسته یو شمیر نور امام خطیب لیسې پرانستل شوې چې شمیر دا وخت تر 600 زیات دی. د تاریخ په اوږدو کې په دغه امام خطیب لیسو کې کله لښ پژم څخه تر 12 او کله بیا له هم څخه تر 12 پورې درس ویل کیږي چې بیا وروسته فارغین په پوهنتون کې نه یوازې د الهیاتو یا دینی علومو څنګه تتلای شي بلکې نورو پوهنځوي کې هم لوړې زده کړې ترلاسه کولای شي. جاوید اردریم زیاتوي چې د امام خطیب لیسو هدف یوازې دینی علوم نه بلکې عصري علوم شودل هم دي.
İşte 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
د امام خطیب خوانځیو د جوړولو هدف د هیواد د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي کسان روزل او د دې په خوا کې د عصري علومو لکه فزیکس، کیمیا، ریاضي او فلسفي علوم زده کړه کول او عصري او دینی علوم سره یوځای کول. په پایله کې داسې کسان روزل چې هم دینی او هم عصري زده کړې کړي وي، خپل دین او کلتور په خطو غو پیژني او بل خوا هغه غربي ارزښتونه هم پیژني او خپل وطن ته د خدمت جوګه شي. زمونږ د کاون کې د هغه مارغه په شانوي چې 2000 لري او ډیر خلوت کوي، یعنی د امام خطیب خوانځي د کاون کې تر فارغې دوه وروسته هم په عصري علوم او هم په دینی علوم سمبالوي
بیر کیشهانه دونشمش اوریا.
بل خو د ترکیه په بیلابیلو په هنتونونو کې د الهیاتو د پوهنځي شمیر تر شپېته اوښتې دي چې تر پی ایچ ډی یا دکتورا پر زده کړې پکې ورکول کیږي. خو دغه پوهنځیو ته زیاتره هغه زده کوونکي ځي چې امام خطیب ښوونځی یې سر ته رسولی وي او غواړي په دې برخه کې نوره پوهه ترلاسه کړي. په ترکیه کې د هر ملا امام، خطیب، مؤذن او مفتی لپاره ضروری ده چې له امام خطیب لیسې څخه فارغ شوی وي او بیا وروسته په پوهنتون کې د الهیاتو پوهنځی لوستی وي. که څه هم په پاکستان کې دینی مدرسې په شخصي توګه فعالیت کوي، خو په ترکیه کې هیڅ کس ټولنه یا غیر حکومتي اداره نسی کولای چې امام خطیب لیسه یا مدرسه د الهیاتو پوهنځی او یا پوځي ښوونځی پرانیزي. دا چې په ترکیه کې ولې چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په خپل سر مدرسې جوړ کړي، جاوید اردریم یې په ځواب کې وایي:
چونکه دین önemli bir müessese. Eğer yetkili
کچیرې دینی خوانځي یا مدرسې په شخصي توګه د افرادو لخوا جوړ شي، نو د مدرسو مالکان یا چلوونکي خپل افکار او خپل نظریې د دین په بڼه خلکو ته وړاندې کوي چې دا بیا د خلکو ترمنځ د بی اتفاقۍ او خپل منځي شخړو سبب ګرځي. حال دا چې د دین اصلي سرچینه قرآن او حدیث نبوي دی. کچیرې د شخصي تنظیمونو، ټولنو یا اشخاصو لخوا امام خطیب خوانځي جوړېدلی، نو بیا به د دغو اتحادیو او ټولنو لخوا په جوړو شوو مدرسو کې د هغوی د خوخ اسلام خودل کیدی او هغه تعبیر چې دوی د اسلام له دین څخه درلودای، نو هغه به خلکو ته د مختلف دین په توګه وړاندې کولای. نو په نتیجه کې به د پلاني سړی مسجد او د پلاني سړی د مدرسو خبرو د خلکو ترمنځ اختلاف، بی اتفاقی او جنگ جګړې رامنځته کولای. نو په کار ده چې د خوانځي یا مدرسې د حکومت لخوا جوړ شي او د حکومت تر کنټرول لاندې وي. په ترکیه کې د دینی چارو ریاست موجود دی او ټول مساجد په هغه پورې تړاو لري او د ټولو مسلمانانو پر مخ پرانیست دي او دا کار د خلکو د یووالي لپاره ډیر اړین دی او د دین په شان مهم موضوعات باید د با اهل کسانو تر کنټرول لاندې
اهل کسیدرین کنټرول altında olması gerekirdi diye düşünüyorum.
بلخ د ترکیه په قونیه شهر کې د نجم الدین اربکان په هنتون د الهیاتو په هنځي شوونکی پروفیسور ډاکټر سلیمان توپرک وایي چې تر ټولو غوره د نس دکړې په حکومتي شوونځیو او د حکومت په امکاناتو کېږي.
O zaman sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi gerek Afganistan'dan gerek Pakistan'dan دلته زموږ د الهیاتو په پوهنځي کې د افغانستان او پاکستان شاګردان موجود دي. موږ د دوی لارې دغه هیوادونه وپیژندل. که هر څومره موږ د هغوی د تعلیمي نصاب په اړه لږ یا ډیر معلومات ترلاسه کړل، خو هغه متل دی چې وایي د ډول غږ للرې ښه ښکاري. نو موږ پوهیږو چې د هغوی دینی مدرسې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه رسوي. باید چې دینی زده کړې د حکومت لخوا په حکومتي ښوونځیو او تعلیمي مدرسو کې د مسؤولو اشخاصو له اړخه د حکومت تر کنټرول لاندې پرمخ یوړل شي. له کنټرول څخه زما مطلب دا دی چې حکومت باید د پرمختګ او کار په اړه کنټرول ولري، نه دا چې حکومت پر مدرسو او تعلیمي ادارو اغیز وکړي. که شیر کنټرول په سمه توګه وشي، نو زما په نظر تر ټولو غوره دینی زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو یا وسایلو
کې.
د همدې پوهنتون د الهیاتو پوهنځي او پاکستاني زده کوونکي راجا عاقف د ترکیې د دیني ښوونځیو او د پاکستان د مدرسو ترمنځ د توپیر په اړه وایي چې په ترکیه کې پر مذهبي زده کړو سربیره یو شمېر عصري مضامین هم شودل کیږي، چې له کبله د دې ځای زده کوونکي د پاکستانیانو په پرتله زیات معلومات لري.
وہاں پر صرف ہمارے مدرسے یا کوئی ایسے دینی اسکول ہوتے ہیں، وہاں پر صرف ہمیں قرآن حدیث فقہ
حل تزمنگ مدرسے یا دینی خوانزی منگ تواز قرآن حدیث یا فقہ رکھے دوی مونږ ته نور مزامین نه وای او نه د نړۍ په اړه معلومات راکوي. خو دلته په ترکیه کې د دین سربیره نور ډیر مزامین هم شته. د قرآن حدیث او فقه سربیره مونږ ته د نړۍ د تاریخ په اړه درسونه ویل کیږي، نفسیات، ټولنپوهنه، تجارت او اقتصاد راخی، او د دې سربیره کمپیوټر او انګریزي هم راته وای. خو په پاکستان کې د مدرسې زده کوونکي یوازې د دین او فقه په اړه خبر وي، هغه تاسو ته د تجارت، سیاست او فلسفه په اړه داسې معلومات نشي درکوي لکه څنګه چې دغه زیز د کونکو درکوي.
د دې ترڅنګ د ترکیه په انقره ښار کې د الهیاتو د پوهنځي او افغان زده کوونکي سمیع الله صابر ورته نظر لري او وایي چې په ترکیه کې هر دینی عالم او امام باید په ټول علومو خبر وي.
دلته دوی د دینی زده کړو سره یو ځای، یعنی د حدیث شریف، تفسیر شریف، همدغسې د نور کتابونه، د دې سره په څنګ کې دوی هم ټولنپوهنه ورته وي، هم ارواح پوهنه ورته وي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده. چې دا ډیر ضروري علمونه دي، ځکه چې امام یا دینی عالم چې دی د دغو نه باید خبرې، ټولنه باید وپیژني چې زه په کومه ټولنه کې یم او څنګه ټولنې سره کار کولی شم، هغه څنګه دی وکولی شي چې دی غلط رواج نه راواړوي.
نوموړي زیاتوي چې د ترکیې زده کوونکي د پاکستان یا افغانستان د دیني زده کړو څخه د فارغه سوو زده کوونکو په پرتله ډیر زیات معلومات لري او ټولنې ته ګټور تمامېدای شي.
د دغه ځای شاګرد څوی دغه د نوري نړۍ، یعنی د نوري نړۍ د کلتور څخه، د نوري نړۍ د فکر څخه، یعنی په نور نړۍ کې چې څه تیریږي د هغوی نه ټولو نه خبرې، هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې څه تیر شوي وو او اوس څه تیریږي، او د دوو مملکتونو ترمنځ څه لپاره جنگ شوی وو، ولې شوی وو، ولې جنگ کیږي، دغه نه خبرې. د دغه ځای نه چې څوک فارغ وي، د هغې ساحه زه ګمان کوم چې ډېره ستره ده، ځکه دوی د نړۍ د دینونو څخه خبرداره دي، د نړۍ د کلتورونو څخه خبرداره دي، په نړۍ کې په کوم ځای کې مسلمانان څنګه ژوند کوي د هغوی نه خبرداره دي. یعنی دوی د امریکې مسلمانانو نه خبر دي چې هلته دوی په څه رقم ته ژوندګي کوي، سره کام ته کوي، کلتور یې څنګه دی. نو د هغوی ساحه ډیره پراخه ده، دوی کولی شي چې په امریکا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، په روسیا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، لیکن د افغانستان چې هغه څه دی، هغه د هغې محلې دپاره مخصوص یو منطقې ته کار کولی شي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي وایي چې ترکیه نه یوازې له پاکستاني مدرسو سره په مضامینو کې توپیر لري، بلکې دوی په تعلیمي نظام او د ښوونکو په رویو کې هم زیات توپیر احساس کړی دی. راجا عاقف په دې اړه د خپل سترګو لیدلې حال بیانوي او وایي چې په پاکستان کې د ښوونکو د نړۍ پرمختللې ټکنالوژي ته په منفي سرکه کتل، او اوس هم هلته د ټکنالوژي منفي اړخ ته زیاته کتنه کیږي.
میں جب کلاس ایٹ میں تھا تو ایک ٹیچر تھا میرا اسلامیات کا، اس وقت نئے نئے موبائل آئے ہوئے تھے پاکستان میں.
زچ کلا پاتم جماعت یا ٹولگی کی اوم نو زمونگ دا اسلامیات تو یو خون کے ہو، هغه وخت پاکستان ته موبایل ټلیفونونه نه وی راغلی وو. زما له یو ملګری سره موبایل وو، نو هغه خون کې ورته وویل چې دا مه استعمالوه، دا امریکایانو او اروپایانو جوړ کړی دی. خو چې کله دوه کاله وروسته موږ لسم ټولګي ته راغلو، نو یوه ورځ همدغه خون کې په کلاس کې ولاړو او ویل یې دا موبایل دی، دا ډیر ښه شی دی، ما هر سهار ویښوي او له کورنۍ او نورو کسانو سره خبرې هم پرې کولی شم. هلته زموږ ستونزه همدغه ده چې زموږ ښوونکي منفي اړخ ته زیات ګوري. د دې سربیره هلته انټرنیټ زیات نه کارول کیږي. دلته موږ خپل ټول امتحانونه د انټرنیټ او کمپیوټر له لارې ورکوو، خو په پاکستان کې د دې ټکنالوژۍ د منفي اړخ له کبله زیات استعمال نه کیږي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي نظر لري. که چیرې په پاکستان کې د دیني زده کړو ښوونیز نظام د ترکیه غوندې پرمختللی او عصري سي، نو فارغین به زیات معلومات ولري او ټولنې ته به د غوره خدمت جوګه سي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ به د پاکستان او مصر د دیني مدرسو پر تلیز جاج اخلو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.
پر لکی داس پلمبو ولاړ تو پيو پخ پنس پر لکی داس پلمبو ولاړ سو په اوخ کی اوخ کیو پسو کو داس او ولاړ سو بيو پزې ولاړ دزان پتما شو.